حماد صالح باشید.
السلام علیکم. دوشنبه ده دو غوایی از سور او ویشتمه ده میمیشتی اولسمه پا ده یو ساعت خبرونه کی یو داله غرختون کنجونی ده دشت برچی شوانزیل قربانیانو سره ده خواخوژی لپاره لوری چوکی تا وختلی
موش وختل چی ده ده کوهنواردی سره وخیو چی ده تاسو تر طول پس کار کلی موش بیا هم نتسلیمه جون.
پلغمان کې نه امنیو خلک اندیشمن کړي.
پلغمان به سکو سره مخامخ شي.
په یو ځنګړی راپور کې په افغانستان کې د سړکونو پر خوندیتوب بحث کوو. دا هم ورې چې د اسلامي همکارۍ سازمان له اسرائیل په غزا ته وړاندې کې د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سوله خبري وکړي. د وسلولو طالبانو د بیلی سوي ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو. د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو بیا درنې بمباري وکړي. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په دې اړه اعلامیه کې ویلي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هېواد یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له سیاسي حل لارې سولې ته رسېدل د ټولو ښکېلو لوریو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په اعلامیه کې د قریشی په حواله زیاته سوې چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو مسؤلانه وتل، د تاوتریخوالي کمول، دایمی اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجړی ترلاسه کولو لپاره د موجوده موقع کارول خورا اهمیت لري. د وسلولو طالبانو د بیلی سوي ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو او زوی د هغه ځایناستي وټاکل سو. د راپورونو له مخې د ملا عبدالمنان نیازی د جنازې په مراسم کې د طالبانو د بیلی سوي ډلې سلګونه پلویانو او غړو محمد خالد نیازی خپل مشر وټاکه. خالد نیازی آزادی رادیو تو ویل چه د خپل پلار لار با تعقیبوی
مم همون ارزوای
زم د اجساب هلی پوره کوم د هغه هلی او اهداف یو امن افغانستان او آرام او خوشاله خلک
د مردوم خوش.
ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو په دوره کې د بلخ او هرات والی هم پاتې سوی وو. هغه د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور تر وجل کې دوروسته د ملا محمد رسول په مشرۍ د بیلی سوي ډلې مرستیال وټاکل سو. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادي رادیو ته ویلي چې ملا نیازی تیره چهار شنبه د درسکن او گزاري ولسوالیو ترمنځ په یو برید کې سخت ټپي سوی وو. دای د تداوی لپاره کابل ته انتقال سوی وو چې هلته یې ساور کړه او مړی یې یک شنبه هرات ته یوړل سو. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې شپږو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه شنبه ماښام سوي.
خواجه مرول وسلی د دینهال پر سیمه کې د ملکی کسانو یو موټر د وسلوالو مخالفینو له لوري د یو ځای پر ځای شوی ماین برابر شوی ده چې په ترڅ کې زموږ څلور تنه یو ادوال چې ماشومان دي، عمرونه یې له شپږو تر اتو کلو دي، په شهادت رسیدلي دي او دوه تنه نور زخمیان دي.
د والی ویان وایي دغه کسان د غزنی مرکز اړوند د قضی کلا اوسیدونکي وو چې سلطان بند ته د چکر لپاره ورغلي وو. کله چې له هغې لوري غزنی ته راستنېدل پر ماین ور برابر سوي دي. د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې تندر دوه تنه مړه کړي دي. دا خبره د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې پیښه یک شنبه مازدیګر وخت د قرغیو ولسوالۍ د چارباغ په مفتي کلا سیمه کې سوې ده. د تندر پریوتو په دې پیښه کې د وژل سویو نمونه حسیب الله او نصیر یاد سوي دي. د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنې سره سره د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو درنې بمباري وکړي. بلخو د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په غزه تاړنګ کې په جنگي جنایتونو تورن کړ. المالکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی بیړنۍ آنلاین غونډه کې وویل، د هغه وحشت بیانولو ته الفاظ نه لري چې د فلسطین پر خلکو تپل سوی. بل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرداری ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه به منځنۍ ختیځ له یو تازه ناورین سره مخامخ کړي چې د پوینا له کنټروله به وتلی وي. هغه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د راپورته سوي کړکې چې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي په یوه اونۍ کې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې 200 فلسطینیان وژل سوي چې پکې 55 ماشومان او 3 ښځې شامل دي. 1213 نور فلسطینیان ټپیان سوي. اسرائیل بیا ویلي چې د دوی لوري ته 10 کسان وژل سوي چې یو پکې 15 ماشوم او یو سرتیری دی. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د روسیې هغه اقدام چې چکی د غیر دوستي هیوادونو په ډله کې شامل کړي احمقانه کار بللای دی. روسیې چک جمهوریت او امریکا د غیر دوستي هیوادونو لیست کې شامل کړي او خبرداري ورکړي ک نور هیوادونه هم د مسکو په وړاندې غیر دوستانه اقدامات وکړي په دې لیست کې به یې شامل کړي. د چک جمهوریت ولسمشر د روسیې د دې کار په عکس العمل کې پرون وویل پخوانیو دوستانو ته د دشمن خطاب کول یو احمقانه کار دی. د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې یو څه ترینګلې سوي. د وروسته له هغې چې چک جمهوریت ځینې روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. چک جمهوریت د اپریل پر لومړیو کې روسیه د هغې 14 تر شا شکیله وبلله چې په 2014 کال کې په چک کې سوي وه او 2 کسان په نتیجه کې وژل سوي وو. روسیې دا تور رد کړی او په ځواب کې د چک جمهوریت 2 ډیپلوماتان له مسکو څخه وایستل. او تما ده د نړۍ د سوک وهنې د درانه وزن 2 اتلان تایسن فیوري او انټونی جوشوا څو میاشتې وروسته په خپلو کې مسابقه وکړي. د نړۍ د سوک وهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري پرون اعلان وکړ چې د انټونی جوشوا په وړاندې په سعودي عربستان کې د اگست پر 14 مخامخېږي. فیوري په خپل ټویټر کې په دې اړه ویلي:
August 14th, 2021, summertime. Anthony Joshua Matkram, program we.
Ever to grace the planet Earth.
د دېش کلن ټایسن فیوري په یو دېش لوب کې دېش کټلی او یو یې مسابقه کړی دا. په وړاندې یو دېش کلن انټونی جوشوا هم د نړۍ د لشت لږ دریو سازمانونو د اتلولۍ کمربندونه لري. 25 لوب یې کړی، یوازې یو یې بایللی دا. دوی دواړه برېټانویان دي. د خبرونه تر راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان یو ډله غرختون کینجونی وای د دشت برچی د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږی په خاطر د بابا غره تر ټولو لوړی څوکې ته وختلې. د دغونجونو مشره عاقله هاشمی وای د اختر په ورځو کې شافولادی ته چې 5140 متره لوړه ده وختلې او یې غوښتل څرګند کړي چې ترهګر په بریدونو سره د افغانجونو د پرمختګ مخه نیسي ډب کولی. تفصیل په دې راپور کې.
د دشت برچی د پیخی له قربانیانو سره د افغان غرختون کنجونو هم دردی. د عاقله هاشمی په مشرۍ یوه ډله نجونې د اختر په ورځو کې د بابا د غره تر ټولو لوړې څوکې شافولادی ته وختلې. عاقله یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل دی او همډلو نجونو یې د شافولادی لوړې څوکې ته په ختو وښوده چې ترهګر د افغانو نجونو د پرمختګ مخه نشي نیولی.
په دشت برچی کې حملې شاهد و چې مکتب یې هدف وګرځاوه. موږ وغوښتل چې د دې کوهنوردی سره وښیو چې تاسو تر ټولو پس کار کوي، موږ بیا هم نه تسلیمیږو. په داسې حال کې چې د داعش او طالب له خوا خلک قتل عام کېږي، موږ خپل روحیه لاسه نه ورکوو.
عاقله زیاته کړه افغان نجونې له کلونو د داسې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره خواري کړي او غواړي پر مخ ولاړې شي. هغې وویل که څه هم امکانات یې نه درلودل، خو د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره 40 مزل وکړ او بالاخره شافولادی ته ورسېدې. له عاقله سره دا وار د بابا غره ته و نور نجونې فاطمه سلطان، زهرا کریمی، حسینا حسین زاده، مبارکه محمدی، آژینا جهانبین، مارزیه مهاجر او ریحانه محمدی هم وختلې. دوه نارینه لوبغاړو رحمت اکبری او بابا فاضل ملتیا کوله. شافولادی په 5140 متره لوړوالی سره د افغانستان په مرکزی سیمو کې د بابا غره تر ټولو لوړه څوکه ده. یو وار مخکې دوه نور نجونو هم دا لوړه څوکه فتح کړې. که څه هم عاقله او همډلو یې د دشت برچی له قربانیانو سره په خپلې غره ختنې همدردي وښوده او تر دې مخکې هم د افغانستان دننه او بهر فعالانو، سیاستوالو او عامو خلکو د دشت برچی برید غندلې، خو د سید الشهدا د ښوونځي د قربانیانو کورنۍ وای ټپونه لا تازه دي. د دوی په خبره حکومت د تعلیمي مراکزو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې قربانیانو کورنۍ یک شنبه سره ټوله شوې او په یو پریکړې کې ګواښ وکړ چې تر څو امنیت خوندي نشي خپل بچیان ښوونځي ته نه لیږي. په پیښه کې د وژل شوې ولس کلنې راضي ورور محمد اسلام وویل
د خوانزی امنیت خود دولت پلاس که دی دولت باید امنیت کنیسی چه نوری چه پودنی بونشی اغا چه پاتی دی پا آرام فضا که بخپل درسونو تا دوام مرکلی.
دا افغانستان د کورونای و چار و وزارت وی د کابل پلویدیس که د امنیت دلات تینگخت با هدف د جمهور رئیس دوی مرستیال تا د ولسمشر لخوا لارخوا نشوی او د خلکو په مشوره با د امنیت د خوندیتوب یو طرح په دو اونیو که کابینه تا وراند شی. د تیرې شنبې په ورځ د کابل په 14مې حوزې کې د دشت برچی د سیمې د سید الشهدا په ښوونځي موټر بم برید کې د کورنۍ چارو وزارت په خبره له 500 زیات زده کوونکي وژل شول او له 100 ډیر ټپیان شول. د قربانیانو کورنۍ بیا وایي په دغه پیښه کې 9 تنه وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شپیګل آلماني مجلې سره په یو مفصله مرکه کې چې پښتو ژباړې پرون ماښام ارګ خبره کړې ویلي د دشت برچی برید ژور اغیز ورباندې کړی. ویلی دا برید طالبانو کړی او د لویدیز ډیپلوماسي باید په هر صورت د دوی له نازولو لاس واخلي، ځکه د خبره طالبان مجرمان دي او په دشت برچی کې په یو برید سره 15 کسان وژل. دغه برید چې په ملي او نړیواله کچه سخت وغندل شو، طالبانو پکې لاس لرل رد کړی دي او مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ومردل چې یوه ډله غیر ختونکې نجونې د دشت برچی ښوونځي له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره لوړې څوکې ته وختلې. د لغمان ځایي ولسونه وایي چې په دې ولایت کې د ناامنیو او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي که د لغمان وضعیت ته پاملرنه ونیسي، نو د ولسونو لپاره به د زیاتو ننګونو سبب سي. نور حال په دې راپور کې.
جمعه خان د لغمان د لنګار اوسیدونکی دی، کوم چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د جګړو او امنیتي ننګونو له ویرې مرکز مهترلام ته راکډه شوی دی. د ازادي راډیو سره د خپلې سیمې د امنیتي جګړې وضعیت کیسې کوي او وایي د لارو بندښت هر لحظه د جګړو د امکان پیل او یو شمیر نورې ننګونې د دې لامل شوي چې د او د پشان ګڼې کورنۍ د مرکز یا نورو نسبي آرامو سیمو کډوالۍ ته اړ کړي. جمعه خان وایي د لغمان پالنګار او یو شمیر نورو سیمو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخ پر زیاتېدونکي فعالیتونه به د دې سبب شي چې خلک له سختو ننګونو سره مخ شي.
لغمان وضعیت ډېر د اندېښنو وړ ده او زر تر زره مرکزي حکومت نه موږ غواړو چې د دې په باره کې باید زر تر زره جدي اقدامات وکړي. موږ سوچ کوو تر دې موږ دغه خبرې شریکې کړو، خو بیا هم زموږ خبرې ته څوک غوږ نه نیسي. د لغمان ډېر شاید که کار وغوږ نکړي نو لغمان به سقوط سره مخامخ شي.
د لغمان یو شمیر قومي مشران وایي په دې خاطر چې ولسونو ته ستونزې جوړې نشي، هڅې پیل کړي څو د جګړې له دواړو غاړو سره د منځګړو په څیر یوې حل لارې ته ورسیږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د لغمان پالنګر ولسوالۍ کې 4 او د مرکز مهترلام اړوند بدیاباد سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته او همداشان په لنګار کې د افغان ځواکونو یو کنډک د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلل. که څه هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلو پوستو او دغلته د یوه کنډک د تسلیمۍ په تړاو د جګړې دواړو لورو ته د سر زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکول شوي، خو طالبانو ترې د نیولو او ځایي امنیتي مسؤلانو ترې د تکتیکي شاتک خبرونه تایید کړي دي. خو یوې ځایي حکومتي سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لاسته ورغلې پوستې بېل دې چې دوی ته کوم زیان واوړي د ځایي قومي مخاورو په منځګړیتوب او غوښتنه پرېښودل شوي او طالبان پرې ورننوتي دي. اخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې پوستې د مخاورو په غوښتنه د جګړې او مقاومت پرته د طالبانو لاسته ورغلي او اوس له دوی سره دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې قومي مشران اړ شول څو د افغان ځواکونو پوستې وسلوالو طالبانو ته د سپارلو پریکړه وکړي. د لغمان اوسیدونکي او قومي مشر ملک شیراغا وایي دوی پالنګار ولسوالۍ کې د جګړو د پیل او ولسی خلکو ته د سر او مال د زیانونو د وختو د ویر له کبله اړ شول چې له ځایي امنیتي مسؤولانو او وسلوالو طالبانو سره په تفاهم له ځینو پوستو افغان ځواکونه وباسي. ملک شیراغا وایي که دا کار نه وای شوی او ځایي امنیتي مسؤولانو ورسره منلې نه وای، ګڼ کلي او ملکیان به د جګړو له کبله زیانمن او یا د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وای.
خو بیا هلته د قومي مشرانو منځته وکړو چې دلته عمران نه کېږي او دا خلک بې وږي او دې پاره کېږي، او بس هغه شو بیا طالبانو دې سره کېناستل منتو وکړه او دا جانو بس سلامت جانو هغه ته ولسه مرکز ته ولسه ساری رنګار تا
دا په داسې حال کې دا چې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې ښکاري وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تسلیم شوو پوستو ته ور اچولی دی. خو د لغمان والی رحمت الله یرمل بیا دغه ډول تبلیغاتو ته په اشاري سره دا د وسلوالو طالبانو تبلیغات بولي او د وسلوالو د ځپنې په هدف د لغمان په ځینو برخو کې د نظامي عملیاتو ډاډ ورکوي. د لغمان والی رحمت الله یرمل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ځایي نظامي مسؤلانو په ملتیا د دغه ولایت پالیشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې له برخه اخیستو وروسته راستون شو، رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین په هدف په عملیاتو بوختي او په خبره چې خېل لاسته راوړنې لري. د والی یرمل په وینا دغلته د افغان ځواکونو مورال لوړ دی او ژر به د لغمان ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو لښتونه پاک کړي. د لغمان امنیتي مسؤلانو هم د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي ستونزو خبره مني، خوای هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د لغمان د سیمو او خلکو امنیت وګواخي. د لغمان امنیت قومندانۍ ویان شفیع الله افغانی ازادي رادیو ته وویل ټول افغان ځواکونه بوختي څو د لغمان ځینې سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ګواښ او نامنۍ سره مخ دي وژغوري او امنیت یې ټینګ کړي.
د دښمن په وړاندې کلک مخاومت او د خپلې خاورې ولس څخه کلک دفاع کوي. موږ عمل او وخت په الشنګ او دولت شاه ولسوالۍ کې د مخالفینو د بریدونو په وړاندې د مخنیوي په وړاندې عملیات پیل کړي دي چې دا اوس هم زموږ عملیات په بریالیتوب سره روان دي، چې په دغه عملیاتو کې دښمن ته درنه مرګوب نه موخته ده.
دا په داسې حال کې د چې وسلوالو طالبانو د کوچنی اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وړاندې درې ورځې اوربند اعلان کړ. خو نن یک شنبه چې د اختر څلورم ورځ ده او د شوي اوربند له مودې و ورځې وخته تر دې دمه په لغمان کې د کوم امنیتي پیښي خبر نه دی ورکړل شوی. خو د لغمان ولسونه له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې اوربند وغځوي او د مذاکراتو د لارې مخکې لاړ شي او وینې تویدنې لړۍ د تل لپاره ودرېږي. کوم چې د لغمان والی رحمت الله یرمل په خپل اخترس پیغام کې وسلوال طالبانو ته په خطاب کې ویلی و چې که د اوربند غځونې نیت لري نو دی په دې برخه کې خپل ټول واک د لغمان مشرانو او دیني عالمانو ته سپاري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د واټونو د خوندیتوب اونۍ د می میاشتې له 13 منټې پیلېږي. د واټونو خوندیتوب په نړۍ کې یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. په پنسن کې د غیر معیاري واټونو له کبله هر کال په سلګونو کسان په ټرافیک کې پیښو کې مري. نور په دې راپور کې
سره لدی چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د وټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې لامل نیوکې موجود دي. کمبري او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو لامل د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډېر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي رډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبري او غیر معیاري سړکونه دي.
موږ په 1990 کال کې 2009 پیښه درلوده ترافیکي چې متاسفانه یو زر او یو اتیا نفر په دې کې موږ د وژل شوي تلفات لرو، یو زر اوس او پنځه نوي نفر موږ په دې کې ټپیان لرو. او دغه حوادث متاسفانه چې په کې په 1999 کال کې 2206 پیښې وې چې په هغه کې 1109 نفر وژل شوي او 1906 تنه په دې کې ټپیان موږ لرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشه یي توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکی کارکونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکی مشورې هم مهمې ګڼي. خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو لامل چې له دوی سره سب شوي دي د تلفاتو شمیر کم خي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 15,901 ترافیکي پیښه له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 1543 کسان پکې وژل شوې دي.
خو خغلی تهری ونول چې دغه ترافیکي پیښه په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي. د مای ولسمنې چا د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 100 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼمیشته ښار دی، خو دا سندقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره جواب نشي ویلی او ډیر کله د ټرافیکي ګڼګوڼې او په ساتونو ساتونو د لاربندۍ لامل کیږي. هڅه مو وکړه چې د پلازمینی سړکونو په اړه د کابل ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو، خو مسؤلینو سره په خبرو بریالي نشو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 4000 کیلومتره سړکونه قیر او جوړ شوي دي. د دې وزارت ویاند خلیل امید ازادي رادیو ته ویل
شاوخوا 10000 کیلومتره په اسفالتي یا اساسي ډول جوړ شوی دی او پاتې 14000 کیلومتره هم په جغلي ډول جوړ شوی دی.
د نوموړي په خبره د افغانستان د حلقوي سړک په جوړولو کې چې 13 کاله مخکې د جوړولو چارې پیل شوې وي پرمختګ شوه، خو پاره ډیر جزئیات ورنکړل. د افغانستان حلقوي سړک کابل میدان وردګو غزنی زابل هلمند کندهار فراه نیمروز او هرات ولایتونو سره نښلوي. د حلقوي سړک بیا بیرته له هرات نیولې بادغیس نیمروز جوجان بلخ سمنګان بغلان او پروان ولایتونو له کابل سره نښلوي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په ورستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمه هیوادونو سره د سوداګرۍ ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوی او ډیره اسانتیاوي هم برابر کړي دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډیره یو سړکونو ترافیکي نخې او اشاره نشته، هغه څه چې د ترافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمه ګڼل کیږي. کاسام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه چنګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشواله او د غشان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان له مخې نه دي جوړ شوي. د کابل خاروالۍ د پلان او پالیسۍ پوخانی رئیس محمد یاسین نیازی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د سړک جوړونې کارپوهان وایي چې حکومت باید د سړکونو رغول لپاره ټول معیارونه په پام کې ونیسي تر څو له یوې خوا سړکونه ژر ویجاړ نشي او له بلې خوا د انساني تلفاتو او ترافیکي پیښو مخه ونیول شي. دوی د افغانستان د سوداګرۍ په واده او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په وسلولو کې د سړکونو پر رول ټینګار کوي او دا خورا مهم ګڼي.
په افغانستان کې د مخابراتو نړیوال ورځ په دا سال کې لمنځل کیږي چې اوس هم په دغه هیواد کې ناامني دغه برخه ګواښي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سره له ډیرو پرمختګونو د دغه هیواد نه ولایتونه لا هم د فایبر نوري له پوشش څخه به برخې دي. خلک له مخابراتي خدماتو راضي نه بریشي. نور حل په دې راپور کې
افغانستان هغه هیواد چې د نورو سکتورونو ترڅنګ مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هم نا امنی گواهی. د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي وزارت وایي سره لدی چې په دغه هیواد کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګ شوی، خو لا هم د دوی په خبره یو شمیر ستونزې د پراختیا مخه ډب کړي ده. د مخابرات او ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدماتونو د تنظیم ادارې یا اترا ویان سید شینواری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل نامنی په وړاندې لوی ستونزه ده.
د مخابرات په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه امنیت ده. امنیت زموږ په تیر یو کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په کلی ډول باندې او یا هم په نسبی ډول باندې تخریب شوی دي، چې مخابراتي سکتور ته د 15 میلیون نه تر د 18 میلیون ډالر پورې تاوان اړولای دی. امدا وجه ده چې قیمتونه هم خکته نه راځي.
خغله شینواری وی نه ولایت د نامنوی لوجه د فایبر نوري له پوخه محروم پاتې دي، خو په خبره د پوخه لپاره جدي کار روان دی. د نوموړي په خبره په لور پرتو سیمو کې مخابراتي خدماتونه ته نه لاسرسي او په ټولنه کې فرهنګي او کلتوري ستونزې هم د دې خدماتونو رسول خلکو ته ستونزمن کړي دي. د اترا ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 22.5 میلیونه سیم کارتونه فعال دي او 12.8 میلیونه کسان انټرنیټ کاروي. دا اداره وایي نن سبا په دغه هیواد کې د فیسبوک کاروونکو شمیر 6.4 میلیونه ته رسیدلی دی. د اترا معلومات دا هم وایي چې دا وخت په ټول افغانستان کې 2300 مخابراتي پایې فعال دي چې خلکو ته مخابراتي خدمتونه رسوي. د نوموړي ادارې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې 20% خلک انټرنیټ ته او 90% مخابراتي شبکو ته لاسرسی لري. خو دې ټولو ته په پام سره بیا هم یو شمیر عام افغانان په افغانستان کې د مخابراتي شبکو له خدماتو ناخوښ دي. د بیلابیلو ولایتونو د ځینو سیمو اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شک پرته په تیرو 6 کلونو کې به مخابراتي چارو پرمختګ کړی وي، خو د دوی په خبره د قناعت وړ نه دي. د کابل ښار اوسیدونکی روح الله تلاش:
تیرو 6 کلونو کې مخابراتي خدمتونو خورا ډیر چټک او پرمختګ وکړ په افغانستان کې، او ډیر زیاتې اسانتیاوي رامنځته کړلې، خلک ډیر سره نږدې کړل. خو اوسنۍ شرایط ته په کتو کچیرته د خدماتو په اړه یا د قیمتونو په اړه درته ووایم، ګاونډي هیوادونو ته په کتو چې لکه پاکستان، هندوستان، ایران ته مونږ ګورو، قیمتونه خورا ډیر لوړ دي او په ځینې وخت انتندهی یا مثلا خدمات ډیر ضعیف وي.
د کندوز ولایت اوسیدونکو نوید لالهان بیا وی په ځین ولایتونو کې مخابراتي شبکې آن له فعالیت غورځېدلې دي.
لا هم هغه څه چې د خلکو توقع د حقیقت نه رسیدلې، مثلا په ډیرې ځای کې مثلا یو سیم کارت کار کوي، یو سیم کارت دی او ټلیفون کار نه کوي، یو ځکه یو شبکه ټلیفوني کار کوي، یو ځکه کار نه کوي. بیا په هغه نه نو د انټرنیټ په برخه کې د مخابراتو وزارت او عامه شند یا د مخابراتي شبکې کو ګورو پیسې ډیر اخلي، اما متاسفانه چې کارکړتي ا دغه امغه کوالټي او کیفیت او کیمیت کو ګورو ډیر ضعیف دي.
نن د می ول سم د مخابراتو نړیوال ورځ ذکر نمول شوی چې د ټيلي کمیونیکیشن نړیوال ټولنی ټول غړي هیوادونه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د اهمیت پاړه خلکو ته معلومات وړاندې کوي ترڅو خلک ورڅخه په خپل ورځنی ژوند کې ګټه واخلي. د ځینو نړیوالو معتبرو رسنیو سایټونو د راپورونو پر بنسټ د نړۍ تقریبا نیمایي نفوس له ښارونو څخه د باندې په کلیو باندونو کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د معلوماتي ټکنالوژي پراختیا زیاته په ښارونو کې ده او د ډیرو هیوادونو کلیو کې استوګن خلک د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي له اسانتیاوو محروم دي. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وای د محل په افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه او شاوخوا 15 انټرنیټي مرکزونه فعال دي.
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم یو بهرنی مسئله: د اسلامي همکاریو سازمان له اسرائیل په غزه تړانګ کې د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر هم د اسلامي همکاریو سازمان په ونډه کې د فلسطین د خلکو ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سختې جګړې لا هم دوام لري. دا هم په دې اړه راپور
د اسرائیل پوځوایی د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیا سنوار کور یې په غزه تړانګه کې هدف ګرځولی. د سنوار د ورور کور هم بمبار شوی. د یحیا سنوار ورور محمد نومیږي چې د حماس ډلې د لوجستیک څانګې مشر دی. د اسرائیل پوځ نه دی ویلي چې په لسګونو وژل شویو کې د حماس ډلې دغه مشران هم شامل دي که څنګه. د فلسطین روغتیایي چارواکو پرون ویلي تیر یوه اونۍ نږدې 200 فلسطینیان په غزه تړانګه کې وژل شوي. د دوی په خبره 55 ماشومان او 33 ښځې په وژل شویو کې شامل دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلي د نښتو له پیله د حماس په راکټي بریدونو کې تر دې دمه 10 کسان وژل شوي چې پکې یو 15 کلن ماشوم او یو اسرائیلی سرتیری هم موجود دی. د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا متحده ایالاتونو او د اسلامي همکاریو سازمان د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دې تازه کړکیچ د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان پرون د اسرائیل او فلسطین په تازه کړکیچونو یو بیړنۍ آنلاین ناسته جوړه کړې وه. د ناستې په پای اعلامیه کې پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وشوه. په اعلامیه کې د اسرائیل بریدونه غندل شوي او هغه یې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو ښکاره نقض بللې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د اسلامي همکاریو سازمان په آنلاین ناسته کې ګډون کړی و او په خپل وینا کې د فلسطین له خلکو سره سره د ملاتړ اعلان وکړ. د اسلامي همکاریو سازمان او مسلمان امت د یو ویاړلي غړي په توګه موږ له فلسطینیانو سره سولې ته رسیدو او د هغوی د برخلیک د ټاکلو په هدف د مرستې لپاره چمتو یو. د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواک دولت د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له مشروع غوښتنې قوي ملاتړ کوي. د اسرائیل او فلسطین خطی دروژې له ورستوی پیل شوې کله چې فلسطینی منسکون کې په اقصا جماعت کې د قدر شپې لپاره د عبادت په موخه ټول شي وو. لنخت ورسته حماس ډلې د اسرائیل په لور سلګونه راکټونه وشتل. اسرائیل که څه هم اکثر راکټي بریدونه په هوا کې شند کړل، خو په خبرګونی د غزې په تړانګه کې هوایی بریدونه وکړل. په بریدونو کې د الجزیرې ټلویزیون او اسوسییټډ پریس اژانس ودانې هم هدف ګرځول شوي او بشپړه له منځه تللې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغو به د فلسطینی وسلوالو پر ضد مبارزه ته دوام ورکوي چې ارتي آی وی.
ازادي رادیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان د سولې پر پروسه ټلیفوني خبري وکړي. د وسلوالو طالبانو د بیلې سویډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی مړی